امبودسمن د سنگ مرستياله حنيفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلي د زدي رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. ک لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
باید وایي چې عادلانه محکمه یعنی په یو مستقله او بیطرفه محکمه خلکو د قضایي او د حل فصل ته ویل کیږي. او باید وایي چې په عادلانه محکمه کې د قضایي بیاکتنې او پریکړو ته د یوې وړه خپلواکه بیطرفه محکمې کې د محاکمې ترمنځ پریکړه شامله ده او د محکمې په مختلفو پړاوونو کې د شخړو لپاره د اړخونو حقوقي حقونو ډاډ او نظارت ته ویل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د عادلانه محکمې اهمیت د عدالت په تامین کې څه دی؟
څنګه چې ما ویل چې عادلانه محکمه یعنی په یو بیطرفه محکمه کې د خلکو د قضایي او حل فصل ته ویل کیږي، نو د عادلانه محکمه یا د عدلانه محکمه دایرول ډیر زیات اهمیت لري د عدالت تامینېدو کې. لکه څنګه چې باید وایو چې د تورونو او مشکوکو خلکو ملاتړ او دفاع د جرم په کولو کې او لدی جرم په کولو کې یعنی هغه خلک چې د یو جرم مرتکب کیږي هغه بره لوي لدو چې کله چې هغه یو جرم کوي موږ باید وایو چې هغه انسانان ګڼل کیږي او ټول انسانان له اشتباه خالي نه دي. نو کله چې یو انسان د یو جرم یا د یو ناوړه عمل مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ لغوی نه دغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضی حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بیګناه خلک یا د یو بیګناه نفر د محکمه کېدونه ډاډه کوي. یعنی کله چې موږ د اصول رعایت کوو موږ کولای شو چې بیګناه خلک له محکمه کېدونه وژغورو. او دویم دا چې د قضایي او چټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایي او حل فصل ډیر په اسانی باندې کیږي او ډیر وختګیره بنوي، ځکه لکه څنګه چې موږ پیږو چې کچرته یو محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وځ کړی او دا اصول په خپل سمه طریقه باندې عملي نسی نو د قضایي او د حل فصل په وخت کې هم ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضیو د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او ملاتړ کې ډیر زیات کومک کوي او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د عادلانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمیرل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بیلګو په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د عادلانه محکمې بیلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درې بخښونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخښ لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مجنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر ک مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي. باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي، د بیلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسی. څلورم هم د قانون په خاطر نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زبې یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما کسبه یو قانون وځي سی او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نسی کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې لدی چې دا قانون نشر سی او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسی دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر لباد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوی باد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکوم نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو، تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سننولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وپوهول شي په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې دی نیول کیږي. دریم د خاموشي حق دی، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سننولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوای سي چې خپل جرم باندې اعتراف ونه کړي او چوپ اوسي، او هیڅوک نسي کوای چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل ونه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي، او هیڅوک نه لري چې افراد هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسي کوای چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندې کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک حق نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرنولي او محکمه دي کوای سي چې خلک د قانوني اساس باندې محاکمه کړي. او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمې په وخت کې بیا هم باید رعایت شي، یو د محکمې مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي، او په قانون کې هغه محکمې ته د خلکو د قضایو د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چې په برخه کې قضاوت وکړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ شوی. بل د محکمې د علنی دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علنی واوسي، مګر هغه بعضې استثناءات چې په قانون کې هغه تصریح شوي دي چې د هغو په استثناءاتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایر سي، اما نور ټول محکمې باید په علنی ډول دایر سي، او حکم د محکمې باید په علنی ډول ټولو دواړو طرفینو ته واورېدل سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، افرادو سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي، او محکمې باید د محکمې په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجس. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې د په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامع کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وضع کړي دي. او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوای سو چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو، چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي، او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو له خوا رعایت شي. او بل بعض خاص قوانین هم موږ لرو، لکه د شکنجه د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې وویل چې د شکنجه منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو کې بعض ضمانتونه راغلي. د افغانستان د جزایر مخرجاتو په قانون کې عدالتانه محکمې ضمانتونه شتون لري. نو دغه هغه ملي قوانین دي چې له د عدالتانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي، او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عدالتانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي. لکه په د بیلګې په تور مونږ کوي چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یولسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بے گناہ گنل کی گی تر هغه چی عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لازم کې نه سو چې دغه نفر حتما مجرم ده یا دغه نفر حتما جرم کړی، تر څو چې عدالتانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوي سو چې د نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مظنون وایي ویاشو، ځکه چې په هغه باندې یو شک سوی ده، یو زن سوی ده، او تر اوسه دغه جرم پی ثابت شوی نه ده. او کله چې پولیس د هغو په خلاف باندې وکوای سي چې بعضې دلایل منځته راوړي، نو دغه دوسیه سانوال ته لیږل کیږي، او کله چې دوسیه سانوال ته ولاړ سي، په هغه وخت کې نفر ته متهم ویل کیږي. یعنی په دې دوره کې هم موږ نسو کوی چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو، ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم یې ثابت شوی نه ده. اما کله چې دوسیه محکمې ته ولاړ سي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي، په هغه وخت کې موږ کوی یو نفر ته مجرم وایو. او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي، حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي. یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتانه محکمې په اساس باندې ثابت نشي، موږ نسو کوی یو نفر ته مجرم وایو.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د اکثره شنو میوو د تولید وخت د اوړي موسم وي، خو آیا کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوي غم خوړلې؟
هغه بیا داسې چې تناوونه ورته بند کړي وي، تناوو باندې پسې راچو، جالب سیره پیورا چو چې مچو میاشه دا شي پکې
نه. دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ رنگ هم